سلام پښتونخوا دا مشال ریډیو ده نن د خالی ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پیلو د سلام پښتونخوا نه شروع کوو زه ستاسو قربا مجید بابر یم او را سره همکار اسحاق امیر هم تاسو ټول ته نیکی هیلی او پیرزونه وړاندې کوي روانا سلام پښتونخوا کې تاسو یو شمېر راپورونه اورېدی شئ شننې تبصرې هم شته او تاسو سره به خبرې هم کوو خو له هر څه مخکې خبرونه کړمبې د مشال د خبرونو سره ټکی د پولیسو او ځایي خلکو په خبره په شمالي وزیرستان کې په یوه هدفي برید کې سجاد خان نومي کس وژل شوی پاکستانی طالبانو د وزیر اعظم عمران خان هغه دعوه رد کړې چې ګوندي حکومت یې ورسره د ډزبندۍ مذاکرات کوي او طالبانو هغو افغان ژباړونکو ته په عدالت کې د حاضرېدو ویلي چې یورپي هیواد هالینډ سره یې په افغانستان کې دندې کړې وې مشال د خبرونو تفصیل د پولیسو او ځایي خلکو په خبره شمالي وزیرستان تحصیل د تخیلو لنډ سیدآباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې یو ځایي کس سجاد خان وجلی وژل شوی کس د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کور کمیټې د کوارډینیټر سید انور داوړ د تر زوی و د اکتوبر په لومړۍ نیټه سجاد خان د پاړه باندې د هغه د تر زوی سید انور مشال ریډیو ته وویل
سجاد خان چې د مو کزن وو او چیرې یا چا سره باد نه وکړي نو په وزیرستان شه دا غچ کې مدو اوله پېښانه دو اخیری پېښانه دو او په یو طرف باندې بیا د یې سره بیان وکړو پولیس چې موږ د تحقیقات کې نو موږ دا غوښتنه کې چې دا غشای هدفي وژنې د نه را باندې شي
پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه یې جوړه شوې او پلټنې کوي د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن دي دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي وجنو یو کم 500 پیښه ده تر دا مهال د دې وجنې ذمهواري چا نه ده منلې د قرمه قبایلی دلی د پاړه چمکنی ولس په صده کې د سی ان ډبلیو محکمې پر ضد احتجاج کړی دوی وایي چې په سیمه کې د یو سړک په شمول یو شمېر ترقیاتي منصوبې د ځان ښکار دي د اکتوبر په لومړۍ نیټه احتجاج کوونکي د یادې محکمې د ودانۍ مخې ته راغون شول او نارې وهلې دوی وایي چې د 20 کروڑ روپو د مختص کېدو باوجود د 2020 کال په سپتمبر کې د مندنۍ قرمې یو شمېر علاقو ته د پوخ سړک جوړولو لپاره 4 پروژې منظورې شوې چې تر دا مهال د ځنډ سره مخ دی احتجاج کوونکو سره د مندنۍ کورمې مرستیال کمشنر سید محمد الله مذاکرات وکړل او په یادو پروژو د کار شروع کولو لپاره یې 3 ورځې مهلت واخیستو پاکستانی طالبانو د وزیر اعظم عمران خان هغه دعوه رد کړې چې ګوندي حکومت یې ورسره د ډزبندۍ لپاره مذاکرات کوي دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون TRT سره په یوه مرکه کې عمران خان ویل ول چې موږ د طالبانو ځینو ډلو سره خبرې اترې کوو او دا یو د مفاهمت عمل دی خو بلخوا تحریک طالبان پاکستان په سمدستي توګه په یو بیان کې وویل چې دغه ډله یو موټی ده او د دوی په لیکو کې هیڅ بیلتون یا اختلاف نشته د یادې ډلې ویان په او جنگیالو غک هم وکړو چې خپل بریدونه جاری وساتي بلخوا د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غک کړی چې د اکتوبر لومړۍ نیټې نه تر 20 پورې ډزبندي ده او د پاکستاني حکومتي او امنیتي ځواکونو پر ضد خپل عملیات تر 20 ورځو پورې ودروي د ای سرچینو مشال لیډیو ته ویلي د حقانی شبکې یو مخکښ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د داخله چارو وزیر سراج حقانی د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې او پاکستانی حکومت ترمنځ د ډزبندۍ په اړه لوسنامه کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن له پاکستان غوښتي چې په خپله خبره د ترهګرو ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي میرمن شیرمن پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستانه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیاوړي شراکت غوښتنه کوي هغې له اسلام آباد وغوښتل چې له توپیر پرته دې د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې مناسب اقدام وکړي امریکا کلونه کلونه پر پاکستان انتقاد کوه او پر دې هوادي تورونه لګولي وو چې د افغانستان پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي. د پاکستان وزیران عمران خان په هغه مرکه کې چې پرون د ترکی د ټی آر ټی ټلویزیون لخوا خبره شوه وویل هیواد یې د پاکستانی طالبانو سره په دې شرط خبرو ته چمتو دی چې هغوی وسله پر مځکه کېږدي، خو طالبانو دا ډول کومو خبرو نه انکار کړی. البته په شمالي وزیرستان کې د ګلبهادر په نامه یوې ډلې پاکستانی حکومت سره د شلو ورځو د ډزبندۍ پخلی کړی. او روسي خبر ده چې طالبانو هغو افغان ژباړونکو ته په عدالت کې د حاضرېدو ویلي چې یورپي هیواد هالینډ سره یې په افغانستان کې دندې کړې وي. د هالینډ ان او اس ټلویزیون په خپل دغه راپور کې زیاتوي په دغو ژباړونکو چې د غوښ باړونکو ته خبرداري ورکړل شوې کې چېرې دوی حاضر نشول نو کورنۍ به د ګواښ سره مخ شي. یو شمېر ژباړونکي او د هغوی کورنۍ دا مهال پټي دي، خو ان او اس ټلویزیون د اکتوبر په لومړۍ نیټه په خپل راپور کې د طالبانو لخوا د یو خط په حواله وایي چې که چېرې دغو کسانو ځانونه حواله نه کړل نو داسې سختو سزاګانو سره به مخ شي چې د نورو غدارانو لپاره به یو سبق وي. دغه خط چې هغه یو پخواني ژباړونکي ته استول شوی چې د اروپایي پولیسو ادارې یوروپول سره یې په افغانستان کې کار کړی وو، پکې لیکل شوی چې ژباړونکو د بهرنیانو لپاره کار کړی وو او په بدل کې یې د بې شرمۍ او ممنوعه پیسې اخیستې وې. د ان او اس د راپور له مخه هم دغه ډول خطونه نورو ژباړونکو ته هم استول شوی. په یو بل خط کې لیکل شوی موږ به غچ اخلو او که چېرې موږ ستاسو په نیولو کې بریالي نه شو نو نږدې ده چې تاسو سره به حساب وکړو. د اکتوبر په 19 د کابل د نیولو نه پس طالبانو هغو کسانو ته د حاضرېدو ویلي دي چې پخواني حکومت او یا بهرنیانو سره یې دندې کړې وي. مشال خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه کې د یو څو راپورونو پس به تاسو سره خبرې کوو. تاسو موږ سره د خپل چم گاوند حال هم شریکولی شي او د خپل چم گاوند د حال شریکولو لپاره تاسو کولی شئ چې موږ سره په دې ذریعو رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی. پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال راډیو
تر سنگه د مشال راډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پری خو دیشه.
اوریدونکو په دې ذریعو تاسو موږ سره خبرې کولی شئ په سلام پښتونخوا خپرونه کې موږ سره د خپل چمګاون حال شریکولی شئ. خو اول تاسو ته یو څو موضوعات وړاندې کوو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د تحصیل د تخیلو په لنډ سید آباد سیمه کې د نامعلوم وسلو په هدفي برید کې یو ځایي کس سجاد خان وژل شوی او برید کوونکي تښتېدلي. وژل شوی سجاد خان د پښتون ژغورني غورځنګ د مرکزي کور کمیټې د کوارډینېټر سید انور داوډ د تر زوی و. دا په دغه سیمه کې یو کم 500 د هدفي وژنو پیښه ده. په دې اړه نور حال زمون همکار عمر وزیر راکړي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د تحصیل د تاخیل لاند سید آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې یو ځایي کس وژلې او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو د تاخیل تحصیل لاند سید آباد اوسېدونکي سجاد خان باندې ډزې وکړې چې په موقع یې ووژو. حمله کوونکي وتښتېدل. د برید ذمهواري چا نه دی منلې. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې او پلټنې کړي. شمالی وزیرستان لاند سید آباد کې وژل شوی سجاد خان د ترزوی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټې کوارډینیټر سید انور داوډ مشال ریډیو ته وویل چې د ترزوی په هدفي برید کې ووژل شو چې دا لومړی کس نه دی خو لا هم کم حمله کون کې گرفتار نشو.
سجاد خان چې د مو کزن وو مشروم ټیم د میش په خپل کلی سے لنډ سید آباد سے نه معلوم ہے دہشتگرد دای شہید کړلو داسې انسان وو چې ټول عمر یې د خپل کلی کوم خدمات کړه دا او چیرې یا چا سره باد نوی کړی نو په وزیرستان سے دا غا چې کوم د اواله پېښانه دو اخیری پېښانه دو او په یو طرف مند بیا د سره بیان وو کو پولیس چې میش د تحقیقات کی نو میش دا غشتنه کی چې دا غشای هدفي وژنه دا نه را باندې شي نه را باندې دا نه جوړوي سمره ټارګټ کیلرز دي دا غ د حکومت فرض دي چې دا د گرفتار کو.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور سو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته د هدفي بریدونو پاړې و امریکا کې ویلی ول چې د هدفي بریدونو ککړ کسان به انجام ته رسوي. د دې د مخنیوي لپاره په شمالي وزیرستان کې پولیس او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. په هدفي بریدونو کې ککړو زید به کاروایی پیل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د هدفي وژنو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. روزانه په ورته ډول بریدونو کې ځوانان او مشران وژل کیږي. سیما کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه یو کم 500 پیښه ده. تیر کال هم دغلته 640 هدفي بریدونه ریپورټ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې سجاد خان په داسې حال کې وژل شوی دی چې نن د اکتوبر 2 په نړۍ کې د عدم تشدد یاد نه تاوتریخوالی د ورځې په توګه لمانځلی شي. د 2001 زیږدیز کال د جون پر 15 د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر 2 ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه چې پر دې نیټه د هند آزادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار مهاتما ګاندي زیږیدلی و. د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفي بنیاد خان عبدالغفار خان باچا خان خود او او دا شان یې د خپل عدم تشدد د مبارزې لپاره پښتانه د نو تاوتریخوالی سره آشنا کړل. د پښتنو په سیمو کې که څه هم عدم تشدد یو لوی تحریک مبارزه او تاریخ لري خو لا هم دغه ټولنه د تشدد نام نه او خپل منځي دښمنۍ سره مخ ده. د عدم تشدد پر نړیواله ورځ د دغه مبارزې په تاریخ او د پښتنو پر سیمو د دغه فلسفي پر اغېز نور تفصیل فرخنده اسدنا.
پر خدای خدمتګارو خان عبدالغفار خان او د هغه پر عدم تشدد سیړنې کوونکي لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شاوای پر پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد خبره کول او د عملي کول یو مشکله کار وو. خدای چې عدم تشدد څه ته وایي په اړه یې ډاکټر وقار علی شاوای چې
دا عدم تشدد یو داسې نظام دی چې تاسو نظریه چې په دې کې ماته نشته ټول عمر ګټه ګټه ده او یو بادر سره یو تکړه بنده چې څوک پې لکه یو 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 دغه جواب ګرکول شي چې هغه سره سزور زیاتی څوک کی او هغه په ځان باندې صبر تیر کی او هغه هغه جواب ورنکي.
د عدم تشدد د فلسفي پلویان وایي دا د تشدد او تاوتریخوالي پر ضد یو فلسفه او یو نظام دی. د دوی په خبره تشدد چې پر جبر وسله او د طاقت پر غلط استعمال ولاړ دی د دې برعکس عدم تشدد په عقل منطق دلیل او پوهه ولاړ دی. د هندوستان په نوی ډیلی کې د مهاتما ګاندي او باچا خان د عدم تشدد او د خیر ښېګړې له فلسفې نه الهام اخیستونکي د خدای خدمتګار هند د تنظیم یو مشر فیصل خانوایی برصغیر پر دې خوشکسمت دی چې پر دې خاوره د عدم تشدد یا نان وایلنس د فلسفې دوه لوی شخصیتونه مهاتما ګاندي او باچا خان تیر شوي دي. فیصل خان د مشال ریډیو اوریدونکو ته عدم تشدد صدا سي بیانوي.
ګاندي جی کہتے تھے محبت کی بنیاد نان وائلنس ہے، گاندی به ویل د مینې بنیاد عدم تشدد دی، څنګه چې د نفرت بنیاد تشدد دی. یو تن هله تشدد کوي چې په زړه کې کرکه او نفرت پیدا سي. یو تن چې په مینه او امن یقین ساتي، له هغه سره د عدم تشدد پرته بله لار نسته. که هغه مهاتما ګاندي و، که خان عبدالغفار خان و، یا کوم بل داسې تن چې پر انسانیت او امن یقین او له انسانانو سره مینه لري، نو د هغه لاره به د عدم تشدد لاره وي.
اور وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کا راستہ نان وائلنس ہی ہوگا.
د اکتوبر دویم نیټه د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د 2001 کال د جون پر 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر دویمه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځول شوه، چې پر دې نیټه د هند د ازادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار موهنداس کرم چند ګاندي، چې پر مهاتما ګاندي مشهور و، د پیدایش ورځ ده. فیصل خان وای ګاندي هم دا ویلي چې باچا خان د عدم تشدد عملی پیروکار وو او پر دغه فلسفه له د زیات عمل کړی دی.
ګاندي جی نے کہا تھا میں ایسے نہیں سکھا پایا، طرح سے انہوں نے وہاں کے ہزاروں لوگوں کو نان وائلنس کا سبق دے دیا.
ګاندي په ویل چې ما خپل خلکو ته د عدم تشدد سبق داسې ونه شو دی، څنګه چې باچا خان زرګونو پښتنو ته ورکړ. ګاندي په 1947 میلادي کال کې ویلی و دی داس هندستان جوړول نه غواړي چې پکې اقلیتونه یا شدید ځانونه غیر محفوظ احساس کړي. په موجوده صورتحال کې زه د نړۍ ټولو هیوادونو، که هغه امریکا وي، پاکستان، افغانستان یا کوم بل هیواد وي، دا ویل غواړم چې که په ټولنه کې مذهبي اقلیتونه، شدید یا کومه بله طبقه په ویره کې ژوند کوي، نو دغه ټولنه نه سپاته کېدای او نه دغه یوه فلاحي یا سیاستمند ټولنه وي.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې د عدم تشدد په اړه لیکلي، د تشدد وسله ټوپک او د عدم تشدد وسله تبلیغ دی. د دوی په خبره عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي، او تشدد په خلکو کې نفرت، ویره او بزدلی پیدا کوي. دا چې د پښتنو په سیمه کې د باچا خان د عدم تشدد د تحریک باوجود ولې نامنی زیاته ده او یا د زغم کمی لیدل کېږي، په اړه لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي:
په ټولنو کې یو شمېر قواعد داسې وي چې د عدم تشدد د مبارزینو هغه غوښتنې د هغو پر بنسټ لوړو مقاماتو یا د سیاستوالو یا د حکومتونو پام ځان ته راواړولی شي. له بده مرغه په هغو ټولنو کې چې هلته دغسې مدني قواعد او معاصر ارزښتونه تر پښو لاندې کېږي، هلته بیا د عدم تشدد یا تاوتریخوالي پر بنسټ ولاړې مبارزې ډېر ځای نه نیسي. ځکه چې هغوی هغه افراد، وګړي او ګوندونه یا حرکتونه چې خپلې مبارزې یې د عدم تشدد پر بنسټ روانې ساتلې وي، ډېر زر له تشدد سره مخامخ کېږي او له بده مرغه له پښو غورځول کېږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد ډاکټر ظفر خان، چې د پښتنو په ټولنه کې پر تشدد او د دې پر وجوهاتو څېړنه کړې، وایي په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفي پر مخ وړلو لپاره جمهوری داری او جمهوری قدرونه هغه سیونه کارول شول، څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شول.
پاکستان کې کم پښتانه ژوند کوي، نو ټولو ملکونو کې چې کوم ځای کله جمهوري اقدار چې کوم دی کناکا مخې ته رانه، کوم ځای کې چې قبایلي نظام وي، قبایلي اقدار چې کوم ځای هغه مضبوط وي، هلته چې خلک سیاسي ګوندونه چې کوم ځای کناکا مخې ته نه راځي.
د عدم تشدد یا جنگ نه کولو او یا نه تاوتریخوالي فلسفي منونکي وایي دا فلسفه یوازې په سیاست کې نه، بلکې په ټولنیز ژوند کې هم عملي کول امن او تلپاتې سولې ته لاره جوړوي. خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې په ځینو ځایونو کې ګینې دغه فلسفه په خاصه توګه پښتنو ته زیان رسولی دی. خو بیکارلی شای په اړه وایي:
نو مطلب بچا خان بھائی خبر کولا کہ وائلنس لیڈز مور وائلنس تشدد نور تشدد سیوا کہیں کہ نو دی پختنو سر سوم دی سر بل لا کوم وا دی باندې خدای پر چې وایګشتا تر په خوشاله باندې ایکسپټ کا لکه دې دوم رزور توان نه لرلو چې حکومتونو سره مقابله کړی نه په خوا لرلو نو اوس لري او نه به لږ کاله پس لري ټولې اسې کیسې کا تعریف اسې دې زړه خوشاله خبرې دي
دا چې د بچا خان عدم تشدد فلسفه په هغه وخت کې د پښتنو په ټولنه کې څومره بدلون راوستي بو په اړه یې ډاکټر وقار علی شاه وايي
څومره چینج راغلی دی بچی چې دوی تاسو وایم چې په 1990 کې دا سیس دې شروع کو په ډېر منظمه طریقه باندې تقریبا څه کم سل کاله دا کېدونکي دي ځکه چې دا یو وشتم دی اته کاله پس پنځه سل کاله پوره شي په دې سل کالو کې کوم پښتنو چې د بچا خان دا نظریه خپل کړی دا هغه تشدد نه کوي
بل خوا سیرونکي وایي لکه څنګه چې په نړۍ کې نیلسن منډیلا گاندھی جی او مارٹن لوتھر کنگ یادی کی نو ہم دا سے لدوی سرا ترسنگ باچا خان ہم دا عدم تشدد علامت پتو گیا دی کی دہاغ دا عدم تشدد فلسفہ نے آوازی پا سیاست بلکہ پا ٹولنیز او قرنی جون کے ہم دا امن بخنی خیگڑی او دا زغم خپلولو ویناکوی
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
خارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د کارپوهانو په وینا عدم تشدد د ولسی بیدارۍ تعلیم او مکالمې له لارې د ستونزو هواري او حقونو ترلاسه کول دي د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په سیمه خان عبدالغفار خان باچا خان د ټولنیزو اصلاحاتو او قومي ازادۍ لپاره د عدم تشدد یو ستر تحریک پیل کړی و دغه شان د نړۍ په نورو سیمو کې هم د بنیادي بشري حقونو سیاسي خپلواکۍ او شخړو د هواري لپاره د عدم تشدد یو شمیر تحریکونه پر وړاندې تدیدي او په نن دور کې هم د ځینو سیاسي او اصلاحي مشرانو لخوا دغه مبارزه دوام لري په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری
د نړۍ په جدید تاریخ کې چې کله قومي ریاستونه په وجود کې راغلل انسانانو د خبرو اترو مکالمې او جرګو مرکو له لارې د خپلو ستونزو د هواري او انساني حقونو د دفاع لپاره د عدم تشدد لوی واړه تحریکونه پیل کړي دي په دې کې په هند کې د مهاتما ګاندي د عدم تشدد تحریک په امریکا کې د تور پوستو د حقونو او ولسی قراري لپاره د مارټن لوتر کینګ مبارزه په جنوبی افریقا کې د سپینو او تورو ترمنځ د تفریق ختمولو او روغ جوړې لپاره د نیلسن منډیلا لاریون او د پښتنو په سیمه د باچا خان د خدایي خدمتګاری تحریک مهم دی خو د سیاسي او ولسی چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې په قومي مبارزه او د یو غاصب قوت پر ضد د حقونو په جنگ کې د تشدد او عدم تشدد دواړو نه کار اخیستل کیږي او په دغه اړه پریکړه د سیاسي اقتصادي او ولسی حالاتو پر بنیاد کیږي د بلوچستان پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په تیرو خواوشا 200 کلونو کې پښتانه د یو پر تشدد قام په توګه خودل شوی دی خو د پښتنو ټولنه یوازې په تشدد نه دا ولاړه نوموړی وایي چې د تاریخ ځنې دورونه داسې وي چېرته چې فیصله کول وي چې د تشدد لار خپلول دي او که د عدم تشدد
دا بیل خبره ده چې په تیرو 30 کلونو کې چې کوم موږ پردیو ته په نسوي جنگونه دي په هغه سره شکیل سونو ظاهر خبره ده کلچر او روایت دا ټول شان چې دي هغه سره ماتیج لدی سره په تیر وخت کې ځنې داسې زموږ ستونزې وي چې هغه ستونزې یقینا په نان والنس باندې نه نشوي حل کېدلای خصوصا زه دا وایم د بابړي د واقعې پس پښتنو باید چې دا دغه سنجولې وایي هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت پښتانه سي هغه دومره توان درلود او دومره زورور ول سي هر څه یې کولای سو
د دې سره سره په علمي او سیاسي حلقو کې دا هم یو لوی بحث دی چې عدم تشدد د حقونو ترلاسه کولو یو ستراتیژي ده او کنا یو عقیده ده په پیښور کې د اسلامي کالج پوهنتون استاد او څېړنکار پروفیسر نورلمین یوسفزی وایي چې عدم تشدد د ګاندیجی لپاره یو سیاسي تګلاره او د باچا خان لپاره عقیده وه نوموړی نور وایي چې د باچا خان عدم تشدد د سیمې د تاریخ، کلتور او مذهبي عقیدو نه الهام اخیسته دی او ځکه پښتنو قبول کړي او پر مخې وړې دی.
د اوتمانزو های سکول کې چې دی سالانه جلسه کې ورته یو الګ پاسي په نوم یې مشرف، هغه ورته وایي چې بابا خلک وایي چې پښتانه خو غیرتیان دي او جنګیالي دي او نران دي او باچا خان چې دی نو دا دوی بې غیرته کوي او د عدم تشدد فلسفه باندې راړی. نو باچا خان ورته په جواب کې وایي نو ستاسو په دې کلي کې چې د پلاني دي دښمني ده او د هغوی ورور یې وژلی دی، نو هغوی په بدل کې څه چل وکړ؟ نو یې په بدل کې هغوی والا دورونه ووژل. اوس یو کس پانسیشه او دښمني لا شروع ده، نو هغه ورته وایي د دې نه پته لګي چې تشدد په نتیجه کې نور تشدد پیدا کوي.
په پېښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی بیا وایي چې په تاریخ کې د انسانانو او قانونو ترمنځ اختلاف او جګړه یو فطري عمل دی، خو چې کله دوی خبرو او مذاکراتو ته ناستي نو په نتیجه کې یې اوږدمهاله قراره او پرمختګ مخې ته راغلی دی.
تشدد د لارې ګټه وي یا د وسلې په زور ګټه وي، نو نن به په دنیا کې د ایتنز په ځای د اسپارټا نوم وي. د یونان په ریاست یو بالکل په سیکورټي او وسله او هغې به هغه ماشوم چې به کمزور و نو د غر نه به وغورځولو چې دې باندې به ریاست انویسټمنټ کوي او دا به ظلمې کېږي، دا خو جنګ نه شي کولی. بلخوا ایتنز هم په هغه یونان کې وو چې هغې د جمهوریت او د تھیٹر او د مذاکرې خبره کوله. نن د دنیا زیاتر قوانین جمهوری نظامونه هغه د ایتنز نه ډیرایو کیږي. که په جنگ باندې مسلې حل کېدی نو د جنگ عظیم دویم کې چې څومره برګونه او ژوبلې او ایټم بم استعمال شي، خو اخره کې د دنیا د وسایلو تقسیم په ټیبل ټاکو شو.
د یادونې وړ ده چې د عدم تشدد د سترو تحریکونو په ګډون په سیمه ییزه کچه هم سیاسي، ولسی او مذهبي مشرانو د عدم تشدد له لارې د حقونو مبارزه پر مخ وړې ده او د دغې لپاره یې بېلابېلې ستراتیژۍ کارولې دي. په کال 1983 کې په استونیا کې د 100,000 څخه ډېر کسان لارو کوڅو ته راووتل او د سندرو له لارې د خپلې قامي خپلواکۍ لپاره د شوروي اتحاد پر ضد اوازونه پورته کړه. دغه شان په دې وروستیو کې د پښتنو په سیمه د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې هم د عدم تشدد له لارې د آئینی حقونو ترلاسه کولو مبارزه دوام لري.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو داس خوار زار ولی سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی ژوند بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دزان جوڑ کے خدای خدمت کار پخپل خاور دجون سا واخلی
د پختون د زړګي سر دے ک کابل ک په خبر دے او بیا به جوړ ګلې گلدار شي نن کټول پر هر پرهانه دے تاسو مشال دې ته وګي د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو خونکو او ترتلسو کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووېډ 19 واکسین لازمي کړی دی خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د واکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساینس لرې بولي پامیر ساحل په دې راپور کې له ډاکټرانو سره د کووېډ 19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمي او اوازې څېړلې دي تاسو مشال لري ته غوږی پامیر ساحل اورو
پاکستان حکومت د 2021 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو او کالجونو او پوهنتونونو استادان او لاتلسو کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او حکومتونو کووېډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي په پاکستان افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لا هم د کووېډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي د 2021 زیږیز کال په فبروري کې د نا حکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي همداراز د 2021 زیږیز کال د مې په پای کې هندۍ خبری و پاڼې د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې په غلط فهمیو کې یو دا و چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي ځنه نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل په صابون د لاسونو مینځل د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندې وي
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سپټمبر پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ شول اولا ول مورا لګولې دي واکسین هیڅ د خاص سایډ افیکټ نشته بالکل واکسین بری شي اثر حالت په می وي او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ جسے مرا تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت پہ میں استان او دے ہے چ گیم ویکسین مارکیٹ تر روزی گنا اگے بند بغیدا کلینیکل ٹرائل کے جے او کلینیکل ٹرائل او ریسرچ نہ بعد چ کلا دا بالکل لپتا ول گی چ آیا دیش دا سے اجزا نشتا چ گیم صحت مو زیر یو بیا مارکیٹ تر روزی چ گیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی
ڈاکٹر رؤوف وای واکسینو نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کبی چ سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د ویکسینز دټ وی هاف آر سیف ویکسینز.
ټول ویکسینونه محفوظ دي. په ویکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې دا انسانانو لپاره محفوظ دي. په ویکسینو کې مختلف اجزا وي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا ویکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو ازموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د ویکسینونو جوړیدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د ویکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2000 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه
واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدی. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقته لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی دی کې دا صحیح هم نه کېږي. په دې چې نارمل بچی د ښځې اور تناري نه د دواړو یو لکه د سړي د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنلایسز پورا دی او د ښځې خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت تر راځي او دا غي فولیکل جوړیږي. دا له دې سره تعلق خو نه لري. د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلع روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمنده خلکو زړه زیانمنوي.
کوم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او کچته د ویکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د هوالدي یو بل مرز نه 2% باندې خطرې کې ده او الټا کدي سړي ته کرونا مرز شي نو دا خطره الموست 50% پورې زیاته شي چې د مرز نه د څه پیچ ګیانې جوړې شي. د ساينس او د ډاکټرۍ اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه
واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کېږي. داسې هیڅکله نشي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي، او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونې کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو، چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبے نه مریضو نرسي ونن سب چون کې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولر سي هغه چې مشه تللی دي چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چاته کورونا شووي. او بیا چې کله میزه ریسرچ وکړو میزه پاته تپوسنه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارونو چې هغه ته داخلې شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو کې چې واکسین نه وي لګولې
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د 2 میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون له ارقامو سره سم دی وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شوی واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستنې یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی. د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د ځان د کورنۍ او د چاپیریال خیال وساتئ، د کووډ یا د کورونا د وایرس نه ځان خوندي کړئ، او د نړیوالې د صحت محکمې په هدایاتو او د ډاکټرانو په وینو عمل وکړئ. تاسو مشال لري ته وګورئ په کورمه کې د جمعې په ورځ د پاړه چمکنی وي او شمیر مشرانو او ځوانانو احتجاجي مظاهره کړې. دوی هغلته د سی این ډبلیو محکمې مخې ته پر سړک ولاړ ول او غوښتنه یې کوله چې په سیمه کې پر دنډول شوي د سړک پر جوړېدو دې زر تر زره کار پیل کړي. د دوی په خبره دغلته نورې هم داسې پروژې دي چې کارونه پې ځنډېدلي. د کورمې چارواکو دوی سره مذاکرات کړي او دا احتجاج ځنډېدلی. په دې اړه باندې زموږ همکار طارق ورغزی راپور جوړ کړی چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې د پاړچمکنی یو شمېر مشران او ځوانان د کورمې په صده کې د سی این ډبلیو محکمې مقامي دفتر مخې ته د احتجاج په توګه وهي. دوی هغلته پرون پر دغه خبره د احتجاج کړی چې په سیمه کې سړک پر جوړولو او پراخولو کار یې تر اته میاشت راهیسې د ځنډ ښکار دی. ځایي مشر ملک اسرافیل وایي که څه هم دوی له دربېزی تر اوي درې پورې پر سړک د کار شروع کولو لپاره احتجاج کړی، خو ورسره هغلته داسې نور پروجیکټ هم په شفاف ډول سرته د رسولو غوښتنه کوي.
سر کوم ځای کې مطلب کوم روډ وي، کوم ټیکادار سره وي، کاغه سمکندې کې دی، کاغه مطلب سر ډکور کې کوم ځای کېم دی، ټیکادار غوړ ټیکادار ته یاست بای جون او هم تم دي تحفظات دي اعتراضات دي کور چې جلتې سره شروع کا کو کور په هغه میور سره وشي څنګه د کوم روډ مطلب کوم معیار وي، کوم ضرورت وي، میټریل وي، سیمنٹ وي، مطلب ډنګي کلوټ وي.
د 2000 کال په ستمبر کې د منځني کورمې یو شمیر علاقو ته پوخ سړک ورستل لپاره سلور پروژې منځوري شوي چې پکې پر تر کار لا هم نه دی مکمل شوی. په هغه پروژو کې تر شپږ کیلومتر پورې یاد علاقو ته 14 فوټه پلن سړک ورغځول شامل دی چې ورله تر 44 کروڑ روپۍ هم بلې شوي، خو باندې کار لا هم نه دی شروع کړی. په احتجاج کې شامل یو بل مشر حاجی ګلاب وایي په ټینډر کې د یاد سړک د جوړېدو ټیکا یو ته میلاو ده، خو هغه دا بیا بل باندې خرڅ کړی او و چې د چا ذمواري ده. نو سره مذاکرات یې وکړل، خو هغه هم د کار شروع کولو تر خپلې وعدې تختیدلې.
15 تاریخ مو کوم راو ته ماته ویل چې ته کوم راواله سمو سره خبري وکي زه ضرور شروع کوم. ته مو انده شم ترولو مو سره مېدا ولي کلا وی ویلو چې 26 تاریخ و ضرور نو ما مشنګری ویلاړی 26 تاریخ نن 1 تاریخ دی 15 ورځې نورې پیوته نن مو بیا د کوم راغلیو دا نه جوانان تر نه واپس
بلخوا. د منځنی کورمې مرسیال کمشنر سید محمد الله د احتجاج کوونکو له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته هغوی پر دغه قائل کړي چې واپس خپل کورنو ته لاړ شي او که په لسو ورځو کې هغلته په یاد سړک کاري ورته شروع نه کړو نو احتجاج دې بیا پیل کړي. که څه هم د پاړچمکنی اوسیدونکو احتجاج ختم کړی، خو دا دړکۍ ورکړي چې که حکومت خپله وعده پوره نه کړه نوزل بیا بروزی. د دربېزی اوی دره لار نه یوازې د پاړچمکنی ډېرې سیمې له یو بل سره نښلوي، بلکې د دې تر څنګ پر دغه لار ځایي اوسیدونکي سدې او ډوګر ته هم تللی شي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
سندره جادوګری
په 1:30 بجا،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو. د شهزاد علي په نوم باندې د لایک دادا لایک دا غزل تاسو وړاندې کو. د دینه پس واپس را دو تاسو سره خبرې وکړو.
حیران پاتے دے داچی ہر نظر میں حیران پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے ہاں داچی ہر نظر میں حیران پاتے دے ولی مثل بوتا وار خطا شولی باران پاتے دے لاکھوں میں دوخ کو باران پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پا دے ہاں داچی ہر نظر میں حیران پاتے دے جان پاتے دے مانا دستر گو کی جان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پا دے ہاں داچی ہر نظر میں حیران پاتے دے
گران چو لائکا نو گران پاتره تاسو مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو د شهزاد علي بغګ باندې مو د لایک زاده لایک کلام اوریدو او یو اوریدونکو ته وسرزو په خیر مرګریا ستړی مش
بابر صاحب صبرناک ته تانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان تحصیل توی خلینه
ستړی مشو په خیر هغه خپل خبرو کومل ګریا بات
خیر یو سید برکت غونډه د درنه ستا ته د مشال ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ملګری حکم استاذ بسیمه کې کوم خبر جناب
بابر صاحب ما سر نن یو داسې جالب غونډه خبر ده
جی جی
یقیناً د غزنی خلق خو له ګرانۍ سره ټکوي چې یا غوړي یا غله یا بل څه سیز ګران دي خو دلته چې زموږ یو کاروبار چالو کیږي د ځینو غریبانو خلکو استازي وزم ډېر ښه پر مخ سره ځي هغه که موږ وګورو کېدای شي تا به په چېرته په یډو یا په فیسبوک هم کتلی وي دغه د اصلو مرغانو ښکار چې رارسېدلی دی دلته روان ده یقیناً مرغان نن سبا هغه مرغان چې دغه خلک یا ټمکڼ ورته یایي یا داسې تور ټمکڼو ته یا کویه ورته یایي دغه کوم چې اصل مرغان سپرانی سي دغه گرانی دلته ډیر راغلی د مخکې به موږ ټمکن چې اخیستو شین لکه هغه په سلور سو وو پرون چې ما واخیستو په 2500 روپۍ او داسې نور ټمکن چې هغه به موږ په سلر نیم سو یا په درې نیم سو
مرغان تاسو څه کوي بیا دا مرغان خلک خوري که ساتي د مرغان زخینه پیژن
بابر صاحب یقیناً دغه مرغان د خوراک نه دي دغه مرغان هغه مرغان دي چې کوم اصل مرغان پې نیسي اصل بازان لکه شاین لکه باری لکه ګرناس لکه سرخ لکه دغه بیا د عربي ملکو چې خلک راځي هغه یې اخلي په تیر کال دلته په تحصیل توی خولې خلک وزرمیلن ګلکس په 15 لکه روپۍ خرڅو په
2 دا به موږ چاته وایو د دې بیې ارزانۍ کې که نه
مننه خبر ده شاید چې څنګه په دا نور شمانی د گرانی اثر لیدلې ده لایغه وجه چې دغه د مرغانو گرانیم ډیره پورته سوی ده بابر صاحب داسې نظر در کوله که څنګه چې نور خوراکي مواد ګران سوی دي ستونز دلته د موږ د ښکاریانو په مرغانو
باندې مننه آباد شي صبرناک ډیره مننه آباد شي خوشاله شي بالکل یره په سیمه کې د مرغانو خپل حقونه دي د زناورو خپل حقونه دي د انسانانو خپل حقونه دي هر چا سره د عدم تشدد لار په کار ده نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او عدم تشدد مینه راپاری مینه هر انسان سره ونې سره بوټي سره ګلاب سره مارغه سره زناور سره هر څه هر زیرو سره هر سیس سره د کائنات مینه په کار ده یو بل تاسو مشال ریډیو ته غوږی ما ویل که څوک بل اورېدونکی دی د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه مو وړاندې کوله او د خپرونې د پای شیبو کې یو راتلونکي خپرونو کې به تاسو ته خبرې ګړی وړاندې کوو ما مجید بابر ته اجازه راکړي او د دلراج په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ